السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې او ساته خبرونه کې قدرمن اوریدونکو راپورونه او اونیز بحث پرو خو لمړی په مکړی خبرونو ته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا وایاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لري دی چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جان کیربی د څرګندونې بیګا په نیویارک کې یوې خبرې غونډې ته وکړې او وی ویل چې د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتولۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلی کیربی د تروریستي ډلو په اړه د څرګندونو پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا کمزورې شوې ده او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي. کیربی دا هم وویل چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو تروریستي ډلو څار کوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2020 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې شپږ میلیون زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیر د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیل د طالبانو بندیز او ترڅنګ په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. د یونسکو عمومي مشر ویلي که دولتونه نه غواړي چې د میلیونونو ماشومانو پر برخلیک لوبې وکړي نو باید سمدستي په دې برخه کې له سره هڅې پیل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتونبایوه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر ایکس شبکه خبر ورکړی چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکې اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلا مشورو په چوکاټ کې شوې. د یونما د بیان له مخې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. بیان زیاتوي چې یونما د رغنده تعامل لپاره متعهد ده او غواړي دا ډاډمنه کړي چې د ټولو افغانانو غږونه اوریدل کیږي. هند نن له دې هېواده د یوه کاناډایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. دا اقدام څو ساعته وروسته له هغه وشو چې اوتاوا د هند د استخباراتو یو جګ پړی مامور په جون میاشت کې د کاناډا په بریټش کولمبیا ایالت کې د سکانو د یو بلتون پال مشر هردیپ سنگ نجار په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ او له دې هېواده یې وایست. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو پارلمان ته ویلي چې په دې اړه یې تېره اونۍ د جیشل په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره هم خبرې کړي دي. کاناډا ویلي د هغو موثقو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې ښایي د نیجر په وژنه کې د هند د حکومت عناصرو لاس درلود. هند دا تورونه مسخره بللي او رد کړي دي. نوي ډیلي همداراز ټینګار کړی چې د هند ضد عناصرو پر وړاندې به قانوني اقدام وکړي. او د ایکس شبکې مالک وایي چې دا ټولنیزه شبکه ښایي پر ټولو کارونکو میاشتنی فیس وضع کړي. ایلن مسک پرون وویل دې ته اړتیا ده چې په دې شبکه کې د آنلاین ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي. مسک د تیر کال له اکتوبر میاشتې وروسته چې ایکس یا پخوانی ټویټر یې په 44 میلیارد ډالر وپېره په دې شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. هغه د دې شبکې زرګونه کارکوونکي له دندو لرې کړل او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکاونټ په ګډون یې ډېر نور اکاونټونه چې بندیز پرې لګېدلی وو بیرته فعال کړل. مسک په جولای میاشت کې ویلي وو چې د شبکې د اعلانونو له درکه شاوخوا نیمایي عواید له لاسه ورکړي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا وایاند وایي طالبان د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو ډیر لرې دي. په یوه مرکه کې د طالبانو او امریکا اړیکې شاربو
تشویش در امریکا داشتی در چی طالبان در امریکایان و در مخالفین این روابط در مخالفین سر برقرار کنی در امریکایان و در تحمل ور خبر نده.
یونسکو وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته په نړۍ کې له زده کړو او تحصیل څخه د محرومو ماشومانو او ځوانانو شمیر زیات شوی دی. او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندوز کې د ینجې کرکیلې ته لیوالتیا زیاته شوې ده.
په زرګونو جریب ازمکه باندې د هنګو کښت او کار شتون لري چې الحمدلله سکال د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی.
نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې آذربایجان یو ځل بیا له ارمنستان سره په لانجمنه ناګورنه قرهباخ سیمه کې عملیات کړي دي. په 25 دقیقې پروګرام کې د چین د خلکو له جمهوریت سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه بحث لرو.
په افغانستان کې چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د مغد معادنو د استخراج ته او د نورو منابعو زیرمو څخه برخبرداري ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته سپینه مڼه وایي چې امریکا طالبان په رسمیت نه پیژني او داسې یو پلان هم نه لري. دا خبره د سپینې مڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی رسنیو ته کړې. هغه دا هم ویلي دي چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د خپلو کړو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت څخه ډیر لرې دي. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
سپینه مڼۍ وایي طالبان د نړۍ د غوښتنو او د خپلو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت سره یې واټن ډیریږي. د سپین ماړۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته دا هم ویل چې متحده ایالات هیڅ داسې برنامه نه لري چې پر بنسټ طالبان په رسمیت وپیژني.
موږ طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. اوس مهال د دې کار د کولو لپاره هیڅ برنامه نشته. که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي باید په مشروع ډول په هغو ژمنو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره د حکومتولۍ د څرنګوالي په ځانګړي ډول له نجونو او ښځو سره د چلند په اړه کړي. اوس مهال یوازې دوی دا کار نه دی کړی بلکې برعکس عمل یې کړی. له همدې امله د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ برنامه نشته.
د طالبانو حکومت ویان سبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو وروستیو کې رسنیو سره خبرو کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې دوی د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې. له دوو کلونو زیات تیر شول چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، خو سره له دې چې یو شمېر هیوادونو ته یې په ډیپلوماټیکه کچه خپل استازي هم لیږلي، ولې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د 3 اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو د واک د دویم کال د پوره کېدو په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي چې له طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نه وشوي. د طالبانو د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې د ټولګنونو حکومت جوړېدل، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت او له ترهګرۍ سره د بې توپیره مبارزې شرایط وړاندې کړي، خو طالبان دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي. د طالبانو حکومت دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې تر هغه ډلې نشته او دوی اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاري. خو په نیویارک کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی په افغانستان کې د تر هغه ګواښ په اړه وویل، په دې هیواد کې د القاعده تهدید کم شوی، خو دوی پر نورو ټولو هغو تر هغه ډلو څار لري چې غواړي د حکومت ولۍ له نشتون په ګټې هلته یعنې افغانستان او نورو ځایونو څخه ګټه واخلي. که څه هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په ځلونو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل د غوښتنې خبره کړې، خو پر دوی نیوکه ده چې د دې تعامل د کولو لپاره هیڅ داسې ګام نه دی پورته کړی چې د باور فضا جوړه کړي. د دې برعکس نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان جونو او ښځو د ځپلو په برخه کې ظالمانه ګامونه پورته کړي چې دوی له نړۍ جلا کوي.
راپور کې مو واورېدل چې د سپینې مڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا له نړۍ او افغانانو سره د کړو ژمنو نه عملي کول د دې لامل شوي چې نړیوال مشروعیت ته د رسېدو لپاره د دوی مزل لپسې اوږد شي. د طالبانو له حکومت د نړیوالو او افغانانو د غوښتنو په اړه مرسلین ارسله د سیاسي چارو له شنونکي احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تعامل راتلو ته څومره هیلې او امیدواری شته.
په دې وختو کې طالبان د چین سره نږدې اړیکې برقرار کړي، د ایران سره برقرار کړي، د روسیې سره تماسونه لري. بلان امریکا هرگز دا تحمل نلری. ظاهرا د ښځو حقوق د جرکیان و مکتب دا فرعي خبری دي، اما اساسی تشویش د امریکا داسې ده چې طالبان د امریکایان و په مخالفین و په روابط کې این روابط د مخالفین سره برقرار کړي، دا د امریکایان د تحمل وړ خبره نه ده.
د
د طالبانو له حکومت سره د نړیوال ټولنې د تعامل، د طالبانو له حکومت د افغانانو سیاسي نارضایتي ده، دا دواړه مسایل څونه کولای شي له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د تعامل مخه ونیسي؟
تاسو اوریدل چې هفته مخکې تاسو وویل چې د ښځو کار او فعالیت د افغانستان داخلي کار ده، یعنی دننه داخلي کار ده، لمو کار ده. اصلي هدف دا ده چې یعنی امریکا عمده تشویش امریکا دا ده چې طالبان د امریکا د هغه مملکتونو یا د هغه اشخاصو سره تماس نیولی چې هغه ته امریکا دوست نه وایي، دشمن وایي، مخصوصا د مسئلې تایوان او چین و روابطو داسې. بل خبر هم دا ده چې طالبان په دې خاطر په افغانستان کې نه دي راوړ شوي، په دې خاطر قدرت ته نه دي رسېدلي چې دلته صلح و امنیت وي، حکومت وي. یعنی د تشنج دپاره تلاش شوی چې طالبان قدرت ته ورسېږي، چې منطقه یو وار په تشنج باندې اخته شي. حقیقت هم دا ده، نه د حکومت داری خبره.
که نړیوال ټولنه طالبانو سره تعامل ته نه رسیږي او د طالبانو حکومت هم د افغانانو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په وړاندې انعطاف نه ښیي، د افغانستان دا بې برخلیکه حالت په خپل افغانان څونه له اقتصادي او بشري اړخه ځپلی شي ستاسو په نظر؟
خبره دا ده چې بعضې مملکتونه شروع کړی د طالبانو په مخالفینو باندې کمک شروع کړی، دفتر خلاص کړی چې نوم یې نه اخلم، تر یو نیم کال دوه کال طالبان همداسې پاتې کېږي، وروسته بیا نه میدان فیصله کېږي. طالبان یو لاس نه دي، یو 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 سر نه دي، یو مغز نه دي. هر څوک طالبان زیات تشویش دي لري چې په دې وختو کې طالبان یو تعداد داعش ته ځانونه چمتو کړي، یو تعداد القاعده ته ځانونه چمتو کړي. یعنې صفوف طالبان زي داعش ته تیکي پاکستان ته، دا دننه یو مشکل ده. بیا نو امریکایان هم نه غواړي چې افغانستان فضا د بل چا په لاس کې وي، یعنی فضا باندې تحصیل لري، تیارات یې، یعنی بوجي د طالبانو په ګټه کې نه دی په دراز مدت کې په دې سیاست کې.
د سیاسي چارو شنونکی احمد سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو او امریکا پر اړیکو خبرې کولې.
ازادۍ راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي چې له 2021 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو او ځوانانو په شمیر کې 6 میلیونه زیاتوالی راغلی چې له ښوونځي پاتې دي. بلخوا نږدې 1000 تنه زده کوونکو نجونو په یو پرانیستي لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان نجونو پر تعلیم لګېدلي محدودیتونه لرې کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د زده کړو، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په راپور کې راغلی چې له 2021 کال راهیسې په نړۍ کې د هغو ماشومانو او ځوانانو شمیر 6 میلیونه زیات شوی او اوسمهال دا شمیر 250 میلیونه کسانو ته رسیدلی. د یونسکو له لوري ورکړل شوې شمیرې ښیي چې له ښوونځیو د پاتې شویو زده کوونکو ډیری هغه نجونې دي چې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې دي. د یونسکو په اعلامیې کې د دغې ادارې د عمومي رئیس ادری ازولا له قوله ویل شوي، که څه هم په تیرو لسیزو کې د زده کړو د کیفیت ښه کېدو لپاره ډیر کار شوی، خو اوسمهال له ښوونځیو د پاتې ماشومانو او ځوانانو شمیر د ډیرېدو په حال کې دی. اغلی ازولا ویلی که نړۍ غواړي چې د میلیونونو ماشومانو راتلونکي تباه نه شي، نو ژر تر ژره دې د هغوی د ژغورلو لپاره لاس سره یو کړي. د 2021 میلادي کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له 6م ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوي او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونه هم د دوی په وړاندې وتړل شول. طالبان ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن دي، خو د ښځو د ازادیو د محدودولو په برخه کې د دوی فرمانونو افغان میرمنې، د ښځو فعالان او د بشري حقونو نړیوالې ادارې اندېښمنې کړي. د نړۍ د ځوانانو استازي مایا د عادل تیره شپه د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیا کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال وویل،
تاسو د افغان ښځو او نجونو لپاره څه وکړل؟ ژمنې وشوې خو وضعیت لا پسې خراب شو. اوس مهال ښځې او نجونې له زده کړو، پوهنتون ته له تګ او په ټولنه کې له ګډونه بې برخې شوي. تاسو د دې بحران د حل کافي هڅې ونه کړې او پر هغو کسانو مو فشار رانه ول چې دا وضعیت رامنځته کړی. زه دلته له خپلو افغان خویندو سره د یووالي لپاره ولاړه یم.
په همدې حال کې د 10م ټولګي وی افغان زده کوونکې مریم رسولي ازادۍ راډیو ته وویل،
که زده کری نوی بندی شوی نو موگ با وزد فعال و ورد او انگیزه لرون کنجون و شهیدان و ما پخپل تحصیلی جوان للا سور کرد. پر اتنون کد و کلونو کی بمی دن داخستی و او هغه موقف ترسیدم چه تل می تم درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې د همدې اونۍ د دوشنبه په ورځ له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو دوه کاله پوره شول. په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو لاسرسي په نوم د یو کمپاین غړو تېره ورځ د دوه تیاره کلونو په نوم یو پرانیستی لیک خپور کړ. دا لیک چې په افغانستان کې د یوویشت ښوونځیو د ښځینه زده کوونکو او په پاکستان او افغانستان کې د کډوالو افغانانو لخوا د نړۍ مشرانو ته لیکل شوی، پکې راغلی چې اووه سوه دېرش ورځې وشوې چې نجونې له ښوونځیو پاتې دي او د زده کړې حق ترې اخیستل شوی. په دې لیک کې له ملګرو ملتونو او د دغه سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو غوښتل شوي چې د افغانستان په وړاندې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او له زده کړو د نجونو او ښځو پاتې کېدو ته د پای ټکی کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې زده کړې تمه نه کوي په نوم د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د راپور پر بنسټ اوسمهال دوه اعشاریه پنځه میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
روسی چارواکی وایي چې ټولګډونه حکومت او له مخدرو موادو او ترهګرۍ سره مبارزه به د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ د شپږمې غونډې د اجنډا مهم ټکی وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي چې دا غونډه د رواني میلادي میاشتې په نهه ویشتمه د روسیې په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون ترسره کیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د شبا په مستقیمه اړیکه راسره دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي په افغانستان کې ټولګډونو حکومت او له نشئ موادو ترهګرۍ سره مبارزه د مسکو فارمټ شپږمې ناستې د اجنډا مهم ټکی دی. ټاکل شوې دا غونډه د رواني میلادي میاشتې په نهه ویشتمه د روسیې په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون سره ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دوشنبه په ورځ له ټاس خبري آژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې په دغه ناسته کې به د سیمې هیوادونه په هغه مواردو بحث وکړي چې اوس ورته اړتیا لیدل کېږي. د ښاغلي کابلوف په خبره په دې به هم خبري وشي چې طالبان څنګه خپلو مکلفینو ته متوجه شي، خو د چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان بیا په دې باور دي چې په بخښنې سره خو د چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان بیا په دغه ډول ناستو په اړه باندې ویشلي نظرونه لري. په روسیه کې پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جانباز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روسیه د دغه ډول ناستو په ترسره کولو سره غواړي د افغانستان په سیاست کې ځان فعال وساتي. بل افغان شنون کای شیر حسن حسن بیا په دې باور دی چې روسیه د سیمه او هیوادونو له لارې اندېښنه لري او غواړي چې ځان مطمئنه کړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت مین سبی الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت میندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دویان مرسل احمد ضیا تکل د روان میلادي کال د جولای په میاشت په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼې لیکلی و چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د امیر خان متقی سره لیدلی او هغه ته یې د مسکو د فارمټ د ناستې بلنه لیک ورسپارلی دی. د طالبانو حکومت وین سبی الله مجاهد هم هغه مهال رسنیو ته ویلي و په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه کېږي د دوی حضور مهم دی. بل تکل صاحب
ډېره زیاته مننه خاطر پردې سو چې راپور راکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. آذربایجان په لنجمنه ناګورنه قرباخ سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي او هغه یې د ترهګرۍ ضد عملیات بللي. باکو وایي د عملیات د هغو ورانکارو ډلو پر وړاندې پیل شوي چې په سیمه کې په خونړیو ماین چاودنو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
آذربایجان وایي په جلا شوې ناګورنه قرباخ سیمه کې د پوځي اهدافو پر ضد چې هغه قانوني بللي عملیات پیل کړي دي. د هیواد ویلي چې په سیمه ییزه کچه د ترهګرۍ ضد دغه اقدام وروسته له هغې شوی چې نن د ورځې په لومړیو کې په دو ماین چاودنو کې شپږ تنه ووژل شول. د توپخانې بریدونه نن لږ وروسته له هغې پیل شول چې باکو د ارمنستان ډلې چې هغه ورانوونکي بللي په هغو دو ماین چاودنو کې په لاس لرلو تورنې کړي چې د پوځ څلور پرسونل او دو ملکي وګړي د ناګورنه قرباخ په هغه سیمه کې ووژل شول چې د روسیې پولیسو تر ان کنټرول لاندې ده. آذربایجان نن په یو خبرې کړې اعلامیه کې وزل بیا ټینګار کړی چې په دغو عملیاتو کې به ولسي خلک او ملکي تاسیسات نه پنښه کیږي او یوازې به قانوني پوځي هدفونه له منځه وړل کیږي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د تروریزم ضد دغو عملیاتو په اړه د روسیې سوله ساتو ځواکونو قمندانۍ او د ترکیې روسیې د څارنې ګډ مرکز ته هم معلومات ورکړل شوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت په یوه جلا اعلامیه کې په ناګورنه قرهباغ سیمه کې ډیره د ارمنستان پوځي ځواکونه تورن کړي چې جلا شوې سیمې ته څیرمه د اقدام په ولسوالۍ کې د آذربایجان پر پوځي پوستو بریدونه کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت په ناګورنه قرهباغ سیمه کې د کړکیچ د زیاتوالي په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د شپې له 2 بجو راهیسې د ارمنستان د پولې په اوږدو کې نسبتا وضعیت آرام و. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یوه غړي تیګران ابراهیمین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې آذربایجان په دروغ ناګورنه قرهباغ پر ترهګری تورن کړی او سیمه کې پوځي اهداف پنهه کړی دي. په ناګورنه قرهباغ کې ډیری خپلواک خبریال مورات ونیان ازادي راډیو ته تایید کړ چې د آذربایجان توپخانی په سیمه کې په شدت اندازې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخارو په موسکو کې خبرلاند ته وویل چې روسیه په سیمه کې چې سولسات ځواکونه یې میشتې کړکېچ ته اندېښنه لري، خو زیاته کړه چې ځواکونه به خپل ماموریت ته دوام ورکړي. په سیمه کې د روسیې سولسات ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2000 میلادي کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یو لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې نوریاس نوری چمتو کړي.
مل انلاین ورسپانه لز د کوڅه خدای افغان جنودی منه کېدو موضوع د پام اړولې او لیکي دوه کاله وړاندې طالبانو لشبګم ټولګي پورته جنې خو زیاتلت لور او ګرځولې او افغانستان تر اوسه په نړۍ کې هغه وزنې هوا دی چې د خزو پر زده کړو کې بندیز لګول شوی دی. د اسوشیټډ پریس اژانس په دې راپور کې چې مل انلاین خبر کړی ویل شوی چې د افغان خزو او ماشومانو د حقونو مسله به په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د اجنډا یو برخه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش هم د دوشنبه پورې خپل ایکس پانه د نجونو پر زده کړو بندیز یو نه توجیه کیدونکې بشري سرغړونه بلل چې په واینا په اوږد مهال کې به ټول هوا ته زیان ورسوي. هغه یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو پریږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي که څه هم مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې شاوخوا 5 میلیونه ماشومان د ښوونځیو د نشتوالي او نورو دلایلو له امله ښوونځي ته له تلو بې برخې و، خو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز له 1 میلیون زیاتې کوچنۍ نجونې اغېزمنې کړي دي. راپور له مخې دغه بندیز چې نړیوالو غندلی د افغانستان د یو مشروع حکومت په توګه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي، خو طالبانو د نړیوالو غبرګونونو سره سره پر نجونو او ښځو د لوړو زده کړو بندیز هم لګولی او هغوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو او موسسو کې له کار کولو راګرځولي او همې ځینې نور بندیزونه پرې لګولي دي. په راپور کې وړاندې لولو چې طالبانو ویلي چې ټولګیو ته د ټولو نجونو د بیرته ستنېدو لپاره یو لړ شرایطو ته اړتیا ده چې باید برابر شي، خو تر اوسه په دې برخه کې د پرمختګ نښې نه ترسترګو کیږي. د ایمیل آنلاین په لیکنه په داسې حال کې چې افغانان له زده کړې د نجونو منع کېدو ته اندېښمن دي، خو دوی د پیسو ګټلو، د دسترخوان تر سر، د ډوډۍ برابرولو، سرپناه او د وچکالۍ او سخت ژمي څخه د ژغورلو په څیر ډېرې نورې اندېښنې هم لري. فارن پالیسی خبرونه د امریکا افغان متحدینو ستونزو ته پام اړولای او د پایل په کرخو کې لیکي په لزګونو زره افغانان د کډوالۍ په یو بے برخلیک وضعیت کې راګیر یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پټ دي. فارن پالیسی لیکي د 2021 کال په اگست کې په ګډوډۍ کې د متحدو ایالاتونو د وتلو په مهال د اټکل له مخې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات تر شا پاتې شول چې زیاتره یې د طالبانو لاس ته ولوېدل یا په سیمه کې تور بازار ته لاره موندلې. خو د خبرونې په لیکنه دغه د پام بیا که د ژباړونکو د امریکا په پوځي اډو کې د ملکي کارکوونکو او آن د افغان ځانګړو ځواکونو په ګډون د هغو په لسګونو زره افغان متحدینو چې په 20 کلونو کې د متحدو ایالتونو لپاره ډېر قرباني ورکړې دي تر شا پرېښودو له اخلاقي قیمت سره پرتله شي، هغه یو ناڅیز رقم دی.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په کندوز ولایت کې د اینجی کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده او له دې کبله د دې ولایت شاړې دښتې او للمې پرې سمسورې شوي دي. اینجی یو طبي بوټی دی چې په لوړه بیه پلورل کیږي او د درملو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي.
په کندز کې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د انجه په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په یاد ولایت کې یو شمیر خصوصي شرکتونه چې د انجه کښت د ترویج او د دغه طبي بوټي د صادراتو په برخه کې فعالیت کوي وایي په وروستیو کلونو کې په کندز کې پر زرګونه جریبه شاړو ځمکو انجه کرل شوې ده. دوی انجه د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي او وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجه عواید زیات دی. په کندز کې د انجه کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول حافظ الله د انجه کښت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مو تقریبا بالاتر از 1000 جریب زمینه د ولسوالۍ علي آباد انګدیم.
موږ په علي آباد ولسوالۍ کې پر څه باندې 1000 جریب مځکه د انجه کښت کړی دی. یوازې په علي آباد ولسوالۍ کې 100 تنه وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره سوې ده او له دې شمېر څخه سل نفره یې له موږ سره کار کوي. سږ کال د انجه حاصلات ښه دي. موږ د انجه شیره هند او
د یو شمیر کروندګرو په خبره د انجه تولید په هر جریب کې د انجه کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جریب ځمکې څخه له 150 تر 40 کیلو د انجه شیره ترلاسه کیږي. څلوېښت کلن لال محمد چې د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې پر 40 جریبه ځمکه انجه کرلې، هغه وایي د نورو کښتونو په پرتله د انجه عواید زیات دی.
حاصلات از سال دیگه کده امسال خوب است. از یک جروب زمین
ده تیر کار په مقایسه سش کال ده انجه حاصل شده. انجه په عبیز مکو که په دری کلونو که او په للمیز مکو که په 15 کلونو که په سمر رسیجه له یو جریب ځمکه څخه سش کال موږ 40 کیلو انجه راټوله کړې ده. د انجه د کرکیلی په ترویج سره په زرګونه بې روزګاره خلک د کار خاوندان سوي دي.
دین محمد چې په کندز کې د انجه د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي د انجه کیفیت ته په کتو سره یو کیلو شیره یې له 10000 تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري.
نظر به سال گذشته هم سال حاصلات تخمین استان ولایت
دا تیرو کلونو په توپیر سږ کال د انجه په حاصلاتو کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د نورو کلونو په مقایسه سږ کال د انجه په صادراتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د انجه ډیره برخه هند ته صادریږي. په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجه کښت د بزګرانو لیوالتیا زشته زیاته سوې ده.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی هم وایي چې سږ کال د انجه په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
د کندز په ولایت کې په زرګونو جریب ځمکه باندې د هنګو کښت کار شتون لري چې الحمدلله سږ کال د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او دهقانان هم ورنه راضي دي.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبیعي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجه شیرې راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شوی. د دغه طبي بوټي عوایدو ته په کتو سره په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجه کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
زه د باندې خستې ولایت د بل مرغه او د ولسوالۍ وروره زموږ د مولوي محبوب الله خپل چې دا خبر ورسېږي تا د مرغه مسولین ټوله د مؤسساتو وروره د مؤسساتو په دغه کې ټوله لاس لري. یو خارغلي ته نه رسېږي، خصوصا ولسوال خپله بیا لاس پر کېږي. انجینر نظر ښځه ټول اربابان سرشکان دي وروره مانه دا کار دی وکړي دا دې سړي تبدیل نه دي دلته راوړي نور بېګانه خلک بیا دا کار نه شو وسله.
محراب احمدزیم د کابل نه لومړی سر کې د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د جمهوریت حکومت کې دولت سره پروژې تطبیق کړي دي، پروژې مسلب سره تطبیق شوي دي او امارت لخوا هم هماغه پروژې ارزیابي شوي دي، سلب سره تطبیق شوي دي، خو تر اوسه پورې د امارت اسلامي لخوا نه موږ تور پر مدرک کول شوی. برعکس د امارت اسلامي د خلکو سره د 1015 حسابونه وکړل، مالیه ترې نه واخیستلې، خو د جمهوریت د وخت کومې پروژې سره تطبیق شوي وي هغه یور پیم نه دور کړې. موږ خپله شخصي اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو او کومې پروژې هم څه کړي دي کې د خلکو موږ روپۍ را باندې دي، موږ قرضدار یو د خلکو، نو که چېرته موږ ته خپل حق را نه کول سي موږ مجبور یو وطن ترکو.
رور جانه دغه موږ ایران ته تللو، مسافرۍ ته کچاکي سفر و، نو دا په نیمروز کې موږ نه طالبانو 3000 افغانۍ واخیستې. نو موږ ایران یو چې دا څه ډول یو قانون ده چې خپل ځوان ته کار نشي پیدا کولی، دی ځي په تور نه پیسې اخلي، دی ځي په پردیو ملکونو کې خپله انرژي استعمالوي، نو دوی ته د کار زمینه نشي برابرولی، دی خو پرېدغو پیسې هم نه ورنه.
السلام علیکم ساده جوړ په خیر زما په غنډي ازادي راځي ته ورسېږي چې موږ د نوې سړک ډېر خراب شي دا د ازادي پر جوړ کې تاسو ډېر خراب شي موږ د نوې سړک
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422111201.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې له چین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو بحثونه پکې شوي.